السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ده. خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې راځي چې افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډېره افغان کډوالو د استولو راپورونه څېړي. د خبرونې په پیل کې له نجیبې زمان څخه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. ټاکل سوی چې ښاغلي کرزی بنن د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړیږي او د ترکیې پولیسو د دې هیواد په وکان کې د تیر اونۍ د خونړۍ فاجعې په تړاو 15 کسان توقیف کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی د چین ولسمشر سره د کتنې او د سیګا سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون شانګهای ته ورسید. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایمل فیضی وایي ټاکل سوی چې ښاغلي کرزی نن د چین ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. شغلی فیضی ازادی رادیو تویل په پام کې د چا افغان ولسمشر باندې په دې سفر کې د آسیا د متقابلو همکارو او د اعتماد جوړونې د تدبیرونو سازمان یا سیکا په سرمشریزه کې هم ګډون او وینا وکړي. د سیکا په څلورمه غونډه کې د ولسمشر کرزی د وینا د څرنګوالي په اړه شغلی فیضی ویل
جمهور رئیس کرزی وینا به د سیمیزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې، او هغه ګډ تعهدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي. په ګډ څنګه مبارزه وسی په ګډه به د کنفرانس وینا اوري.
شغلی فیضی همدارز ویل چې افغان ولسمشر به چین ته د سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین او د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا کتنې وکړي. ټاکل سوی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نارمیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه سي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل په دې غونډه کې چې د پاکستان لوی درستیز هم ګډون پکې کوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په اړه چې افغان حکومت یې د پاکستان له خاورې حملې بولي بحث وسي.
سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې باندې خبري وشي، او چې د پاکستان لوی درستیز نوې تاکل شوی دی د دلمانی غونډې چې د افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
وزیر زیاته کړه په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهمې دورې پر امنیت هم خبرې وسي. له تیرو څو اونیو راهیسې د کونړ ولایت چارواکو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې د توپونو او میزایلونو د حملو خبر ورکړ. همداراز په تیرو څو ورځو کې د کندهار ولایت له معروف ولسوالۍ څخه له افغان سرحدي پولیسو سره د پاکستاني پوځ د نښتو په اړه هم راپورونه ورکړه سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو کورنیو څارونکو ټولنو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د هغو سلګونو کسانو د لیر کولو او هغو ته د جزا ورکولو غوښتنه کړې چې د وري د 14مې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلي تورونه پرې لګېدلي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا، د شفافو انتخاباتو د ټولنې ټیفا او د څو نورو ټولنو استازو پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د کمیسیون هغه کارکونکي چې د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې درغلي پرې ثابت شوي باید له قانون سره سم جزا وویني. په بیان کې چې پرون په کابل کې د خبریالانو په مخ کې ولوستل سو، د انتخاباتو له چارواکو غوښتل سوي چې د دوهمې دورې انتخاباتو لپاره نوي او ژمن کسان په دنده وګماري. د تخار پوهنتون محصلینو په دغه پوهنتون کې د موجودو ستونزو له امله مظاهره وکړه. دغه محصلین چې شمېر سلګونو تنو ته رسیږي له دولت څخه غواړي چې په لیلیه کې دي د برېښنا او د څښلو اوبو د نشتون ستونزې ورحل کړي. بل خوا د تخار د ملي ویان سنت الله تیمور ازادي رادیو ته ویل د محصلینو د ستونزو د حل لپاره تدابیر نیولي او په څو راتلونکو ورځو کې به د دوی د ستونزو د حل لپاره اقدام کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. راپور نوای د ترکیه پولیسو د دې هیواد په وکان کې د تیر اونۍ د خنړی فاجې په تړاو 15 کسان توقیف کړي دي. ترکی رسنوی پرون راپور ورکړ چې په نیول سیو کسانو کې د کان د استخراج د مسؤل کمپنی عمومي مشر او د عملیاتي برخې څو مشران شامل دي. څارنوال باقر ساهنر ویل د دې ډلې درې تنه د غفلت په خاطر نیول سوي، خو نه ویل چې دوی څوک وه. د تیر سه‌شنبه په ورځ په لویدیځ شهر سوما کې چاودنه او له هغه وروسته د اورلګیدنې پیښې د ترکیې د کانونو د استخراج د تاریخ تر ټولو ستره فاجعه وه. د شنبه په ورځ په د ژغورنې عملیات وروسته له هغه پای ته ورسېدل چې د کان 12 کارګرانو مړي وموندل سول او له دې سره د ټولو مړو شمېر 301 ته ورسېد. د ترکیې د حکومت او قانونو مسؤل چارواک ویلي چې په کان کې د چاودنې علت په کار کې غفلت نه و، بلکې دوی په منظم ډول هلته تفتیش کاوه. ټاکل سوی د ناټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن نن په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د اوکراین پر بحران یوه خبري کانفرنس ته وینا وکړي. ناټو له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غندلې دي. د پوځي تړون پروسې ته لګولې چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمیدو لپاره اقدامات نه دي کړي. د اوکراین په دې سیمه کې روسي پلاوی بیلتون غوښتونکو پر ګڼو ښارګوټو او ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. راسموسن پر روسیې تور لګولې چې د اوکراین په مسأله کې تر ډیره د دښمن په توګه عمل کوي، نه د همکار په توګه. له روسیې څخه را رسیدلی راپور نه وایي چې د دې هیواد هوایي مدافع قومندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل سوی دی. د اسلامي جبهې په نوم د مخالفینو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اسحاق د سوریې د هوایي مدافع پر یوې اډې د وسلوالو له برید وروسته د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړه. بیان زیاتوي چې دا برید د شنبه په ماښام ملیحه ښارګوټي ته نږدې تر سره سو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې د حکومتي سرچینې او همدارز د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی د جنرال اسحاق وژنه تایید کړې ده. د دې ټولنې د راپور له مخې جنرال اسحاق هغه مهال وژل سو چې القاعده شبکې ته د یوې نږدې ډلې د نصره جبهې وسلوالو په ملیحه کې د هوایي مدافع پر اډه برید وکړ. ملیحه هغه لوی لارې ته نږدې پروت ښارګوټي دي چې د مشق ښار له نړیوال هوایي ډګر سره نښلوي. دا وته دي د مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته وژیست. افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډېره افغان کډوالو د استولو راپورونه څېړي.
کچیر ده واقعا شوی وی ده بهمه سر وزارت دا پکلک غندی او کدوالو حقوقو ده کانوانسون سره دا پتزاد او مخالفت کی دید.
ځینی سناتوران په افغانستان کې نه امنی د گاونډوی هیوادونو تحرکات او په دې حقله د افغان حکومت چوپتیا د اندېښنې وړ بولی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغو کارکوونکو د لرې کېدو غوښتنه وسوه چې په تیرو انتخاباتو کې په درغلۍ تورن دي. په کابل کې یو لوی صنعتي پارک جوړیږي. په بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې د صنعتي فابریکو او پارکونو خاوندان ستونزې لري.
سرشی صنعتی پارک چې دی هغه برق ستونزه لري، ښه سړکونه او کلیزیشن یې حل دی. یو بل صنعتي پارک چې د قانون دی هغه په شکل سي کې هغه به هیڅ شمنه.
شزه او کورنی حقوق د ازادي رادیو او نیز بحث د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې ووري. نن په دې پروګرام کې د ماهر یا جهیز په اړه خبرې شوې دي. افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د ایران حکومت په دې هیواد کې ډیره افغان کډوال د ویزې او پیسو په بدل کې د تاړباسي چې په سوریه کې د حکومت په ګټه جګړه وکړي. په دې اړه پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سناتورانو هم اندېښنه وشوه. دا تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ورستله دې چې د سوریه جګړې ته د ایران د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه راپورونه خبر شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د څېړنې لپاره په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه راپورونه رسیدلي، خو په تهران کې د افغانستان سفارت موظف شوی څو په دې اړه د راپورونو رښتینولي معلومه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته په تهران کې وظیفه ورکړي او همداراز د ربط مراجعو سره په تماس کې دی که چیرې کوم رسمي گزارش یا موثق اسناد شتون ولري چې د دې کار د واقعیت یا عدم واقعیت دلالت وکړي د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شي. خو که چیرې دغه کار واقعا شوی وي نو د بهرنیو چارو وزارت دا پکلکه غندي او د کډوالو د حقوقو د کانوانسیون سره دا په تضاد او په مخالفت کې دي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې که دا کار په رښتیا شوی وي نو دا به د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه استفاده وي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د افغان کډوالو د استولو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي. مسلمیار وویل د افغانانو له بېوزلۍ څخه ناوړه استفاده کیږي، د سوریه جګړې ته استول کیږي او حل تمری
واقعا په ایران کې دردونکې پیښې شوې. د دې حل لپاره باید افغانستان حکومت لاره پیدا کړي، دا غوی د بیچارهګۍ او دا غوی د فقیرۍ نه سوء استفاده کیږي. واقعا د سوریه جنگ ته افغانان لګل کیږي او ته قربانی کیږي.
وال ستریت جرنال رسپانې 13 ونی راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې هیواد کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته لیږي. د راپور لمخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنې د ویزې په بدل کې سوریه ته استوي څو د بشر اسد د رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریت جرنال د راپور لمخې د تیرې پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې ترسره شول چې ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه.
ځینې افغان سناتوران په افغانستان کې ناامني، د ګاونډیو هیوادونو تحرکات او په دې حکله د افغان حکومت چوپتیا د اندېښنې وړ بولي. دغو سناتورانو پرون ایران، پاکستان او ترکمنستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د امنیتي ستونزو ډېرېدل او د دې هیواد په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان او ایران مداخله خلک او سناتوران سخت اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو هم په دې اړه بحثونه وکړل او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې مداخلو مخه ونیسي. یو شمېر سناتوران وایي چې ګاونډي هیوادونه د خپل نفوس لپاره د افغانستان سوله او ثبات له ستونزو سره مخامخ کوي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله له حکومت وغوښتل چې سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي ترڅو د ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیسي.
په خپل حکومت باندې، په خپل دولت باندې زه کوم چې هر څومره ځل کېدای شي سرحدي بلوز به تقویه شي، ځکه موږ سرحدونو ته اردونه شو لېږلې. د جلال آباد د واقعې نه وروسته د دویمه واقعې د معروف شوه. د معروف د واقعې نه وروسته د ترکمنستان غوندې یو هیواد چې هېڅ هم نه لري هغه هم راځي د افغانستان په سرحدونو باندې تجاوز کوي. نو زموږ غوښتنه او زموږ تقاضا دا ده چې دغې پنجابي او مزدورو ملیشو مخه باید افغانان په خپل غیرت او خپل همت باندې ونیسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له مداخلو لاس واخلي او نور د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅې ونه کړي.
یو ځل بیا غکه په دغه خلکو چې موږ ورته ژوند ورکړی چې پاکستان ده، ایران ده، ترکمنستان ده، لطفا د افغانستان د خلکو د ژوند سره مسخره ونه کړي.
د پاکستانی فوجیانو لخوا د افغانستان په سرحدي پوسټو د راکټونو لويشتلو او د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د دې هیواد د نظامی پوسټو د جوړولو له هڅو سره د افغانستان د خلکو اندېښنې په جدي ستونزې بدل شوې دي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په دې وروستیو کې د بل ګاونډي هیواد ترکمنستان ځواکونه هم د افغانستان خاورې ته ننوتلي او د هغو هیواد نظامی هلیکوپترو د افغانستان له فضايي حریمه تیرای کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم د ترکمنستان هیواد سرغړونې ردوي، خو وایي چې پاکستان تل د سرحدي اصولو خلاف عمل کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول ګواښ د مخنیوي توان لري.
قوانین چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ مراعات شي، بدبختانه پاکستاني ځواکونه دا کار نه کوي او دوی سرحدي سرغړونې ډېرې لري. خو زموږ سرحدي ځواکونه د ګاونډیو هیوادونو د پوله ساتونکو هر حرکت توجه دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ خلکو ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې مشکل پیدا کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ په وخت پر کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی فوجیانو ترمنځ خطه هم د پاکستانی ځواکونو لخوا د ډیورین کرخه په 2 متره کې د وخندق استلو په سر شوی و. چړونکو وایي چې افغان حکومت لا تر اوسه د غونډوي هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره سم پلان نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه او د مشرانو جرګې استازي د انتخاباتو له کمیسیون غواړي خپل هغه کارکوونکي برطرفه کړي چې په لومړي دور کې یې تقلب کړی و. نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د انتخاباتو کورنیو څارونکو بنسټونو او د مشرانو جرګې ځینې غړي د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل د انتخاباتو هغه کارکوونکي برطرفه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي چې په لومړي دور کې په درغلۍ او تقلب تورن دي. داسې راپورونه ورکړل شول چې د جمهوري ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې د انتخاباتو کمیسیون یو شمېر کارکوونکو په درغلیو او تقلب کې لاس درلود. وروسته له هغې چې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د جمهوري ریاست انتخابات دوهم دور ته ولاړل، د شفافیت په اړه یې د انتخاباتي کورنیو څارونکو د یو شمېر بنسټونو اندېښنې راولاړې کړې. په دغو بنسټونو کې د افغانستان د عادلانه او آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا، د افغانستان د شفافو انتخاباتو موسسه یا ټیفا، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه، د افغانستان د ملي ګډون موسسه او د نوې کرخي سازمان شامل دي. د دوی په استازیتوب مریم عمر د یک شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې د دې بنسټونو پریکړه لیک ولوست چې پکې راغلي د انتخاباتو کمیسیون له اعلان کړي مهالویش سره سم باید انتخابات ترسره کړي.
هغه کسان چې د انتخاباتو د لومړي پړاو په بهیر کې ورباندې درغلی ثابت شوي باید د انتخاباتو په قانون کې د بوګوته شویو مجازاتو پر بنسټ جزا ورکړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دې لړۍ لپاره نویو او ژمنو کسانو له ګمارنې څخه ډاډ ترلاسه کړي او د مدني ټولنې او کتونکو ډلو سره د همغږۍ لپاره یو شفاف میکانیزم جوړ او په پام کې ونیسي.
یادو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درایو د نوي مرکزونو د پرانستلو هرکلای وکړ، خو له حکومت یې وغوښتل چې امنیت یې باید خوندي کړي. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د انتخاباتو په درغلۍ تورن کارکوونکي باید له دندو لرې او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. د دې جرګې غړي انارکلی هنریار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل هغه درغلۍ چې د انتخاباتو په لومړي دور کې شوې په دوهم دور کې باید تکرار نه شي.
هغه تجربې چې موږ یې په لومړي دور انتخاباتو کې درلودلې په دوهم دور کې باید تکرار نه شي. زما غوښتنه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه کارکوونکي چې درغلۍ کړي د دوی د جرم نوعیت ته په کتو سره هغه جزا چې قانون کې راغلي باید مجازات شي ترڅو نورو کارکوونکو ته عبرت وګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي هغه کسانې برطرفه کړي چې په لومړي دور کې د درغلۍ او تقلب شک ورباندې کېده او همې ډار څرګند کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د درغلۍ د مخنیوي لپاره مسلکي او بېطرفه کسان په دندو وګماري. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د حمل په 14 نیټه ترسره شول چې یو کاندید هم 50 جمع یو رایه ترلاسه نه کړي. کتونکي په دې باور دي دا چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي د رایو فیصدي ترمنځ واټن کم دی، نو راتلونکي انتخابات هم ښه مدیریت او قوي نظارت ته اړتیا لري. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
او سم اسدالله الدین د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره چین ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اهمیت، په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزې غونډې او د ډیورن کرښې په اړه غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. محور رسپانو په خپل لومړي مخ کې لیکلي لا سیکانه د ولسمشر حامد کرزی انتظار. رسپانې په دې مطلب کې د ځینو څېړونکو په وینا لیکلي چې کرزی د سیکا له غړو هیوادونو څخه د لویدیز د مرستو بدل غواړي او ښایي ژمنې یې په زړه پورې وي. محور لیکلي افغان ولسمشر تمه لري چې د آسیا د متقابلو همکاریو او باور جوړولو یا سیکا کانفرنس په درشل کې افغانستان ته د سیمه ییزې همکارۍ جدي ضرورت په ګوته کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه مطلب کې لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به چین ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر او نورو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګښت او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. هیواد لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سیکا په غونډه کې وینا هم وکړي. سرنوشت نو دولتي ورسپانې په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناتو د درې اړخیز غونډې په اړه چنن جوړیږي او مطلب خپور کړي. په مطلب کې راغلی چې دغه درې اړخیز غونډه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې تر سرحدي شخړو او لانجو وروسته جوړیږي. سرنوشت په خپل مطلب کې د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په وینا لیکلي چې په دې درې اړخیز غونډه کې به د پاکستان لخوا د هغې هیواد د پوځ مشر راحیل شریف ګډون وکړي. د ورسپانې په باور چې په دې غونډه کې به په سرحدي ستونزو او په دې برخه کې د همکاریو په اړه هم خبرې کیږي. ویسانا دولتي ورسپانې بیا د درې اړخیز غونډې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان لوی درستیز به له خپل پاکستاني سیال څخه وغواړي چې طالبان پرې نږدي چې دویم پړاو انتخابات ګډوډ کړي. ویسا لیکلي چې په دې غونډه کې به د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو د راکټونو د راویشتلو مسله هم مطرح شي. ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژنو. ورسپانې په دې مطلب کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار له قوله لیکلي چې په سرحدي سیمه کې د پاکستان مخ ته راتګ د پاکستان په خیر نه دی. ورسپانې د ښاغلي مسلمیار هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي که پاکستان له دې کار لاس په سر نشي نو په خپل وینو به د هیواد دفاع وکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي دا مهال 90% افغانان موبایل ټلیفونونه کاروي او 50% له انټرنیټي خدمات څخه ګټه اخلي. دغه وزارت په دې برخه کې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې سکتور له درکه په وروستیو لسو کلونو کې دولت ته څه باندې 1.3 میلیارد ډالر ګټه رسیدلې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل دوی هڅه کوي چې دا عواید نور هم زیات شي.
عاید سکتور مخابرات در 10 سال اخیر به دولت تنها در 3 سال اخیر عاید سکتور مخابرات 6.5 میلیارد دلار است.
د مخابراتو د سکتور عاید په وروستیو لسو کلونو کې شپږ سوه پنځوس میلیونه ډالره، تیر کال 215 میلیونه ډالر وو. 140,000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوی او په دې سکتور کې تر اوسه 2.2 میلیارد ډالر پانګه چول شوې ده.
د موبایل اوس مهال د هیواد 90% خلک موبایل ټلیفونونه او شاوخوا 50% انټرنیټ کاروي. خاغلی سنگین وبل په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پرمختګونه د سیمې او پتیره د گاونډیو هیوادونو په نسبت زیات دي. د دې وزارت چارواکو د راتلونکو پلانونو په حق له وبل چې د ټلویزیونونو خبرونه به له انالوګ څخه ډیجیټل ته واړوي، د نوري فایبر پروژه به بشپړه او په راتلونکو څو ورځو کې به د الکترونیکی تذکرو ویش پیل شي. په جوړې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونې عامل رئیس محمد قربان حقجو د دې وزارت اقتصادي پرمختګونه وستایل او ویل چې که د دې سکتور پراختیا ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي د هیواد په اقتصادي وده کې به مهم رول ولوبوي. خاغلی حقجو د خصوصي سکتور په استازیتوب په دې برخه کې یو لړ ستونزې بیان او ځینې پیشنهادونه هم وکړل.
مشکلاتی که سکتور داره مسائل امنیتی است. دوم مسئله انرژی برق است.
دا سکتور چې کومه ستونزه لري هغه نامنی ده. بل د برېښنا ستونزه ده. دوی اکثره ډیزل کاروي چې بیا یې لوړه ده. په ولایتونو کې د دوی په کارونو کې د سیمه ایزو چارواکو مداخله او بل ستونزه د ځمکې نشتوالی دی. په کار ده چې دولت ورته دغه ستونزه اواری کړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګونو په برخه کې د چارواکو د سرګندونو سره سره خلک اوس هم د مخابراتي شبکو له کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. کارپوهان وایي دولت باید خصوصي سکتور وهڅوي چې یو تر بله سالم رقابت پراخ کړي سو د مخابراتي خدماتو کیفیت ښه او بیې ټیټ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
په کابل کې پر څه باندې 650 جری په مځکه یو صنعتي پارک جوړیږي. د دې پارک د جوړونې تړون پرون په کابل کې لاسلیک سو. نور د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
د دې تفاهمنامې له مخې به د نوي کابل ښار په پروژه کې د پلاستیک جوړونې، خوراکي موادو چاپی صنعت، موبایل فرنیچر، رنګونو او فلزکاری فابریکې جوړې شي. د دې فابریکو د جوړولو تفاهم نامه د یک شنبه پورس په کابل کې د خاري پراختیا د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د پانګیا چونې د ملاتړ ادارې چارواکو لاسلیک کړه. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا پارک به د نوي کابل ښار د پروژې پر شپږ سوه یو شپېته جیري به ځمکه جوړ شي. د خاري پراختیا وزارت مرستیال حاجي اکبر احمدي وویل چې د دې پارک له جوړېدو سره به د هېواد اقتصادي وده ګړندۍ شي.
مونږ په دې سیمه کې د اوسېدو درې زره ځایونه لرو. مونږ وغوښتل مخکې له دې چې خلک سیمې ته لاړ شي په سیمه کې د خصوصي سکتور په همکارۍ صنعتي پارکونه جوړ کړو څو خلک په کارونو بوخت شي.
ښاغلی احمدي وویل د ښاري پراختیا وزارت هڅه کوي چې د دې پارکونو په جوړولو سره خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه به په پنځه کلونو کې بشپړه او شاوخوا لس میلیونه ډالر پانګه به پکې واچول شي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې په څو راتلونکو کلونو کې به د هېواد په اته نهه ولایتونو کې هم ورته پارکونه جوړ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو ډاډ څرګند کړ چې د دې پارک د جوړولو چارې به د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې له معیارونو سره سمې پر مخ بوزي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل
ما بر شما اطمینان میتیم که امو اشخاص و افراد که سکتور خصوصی است اینمی پارکا را که جور میکنه.
زه تاسې ته ډاډ درکوم چې خصوصي سکتور به د پارک په جوړولو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره چاپریال ساتنې، اوبو، شنه ځایونو او داسې نورو ضرورتونو ته پام کوي.
سربیره پر دې آیسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ اداره په هیواد کې د صنعتي پارکونو جوړول د اقتصادي ودې مهم عامل ګڼي. د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته دا ځمکه په داسې حال کې ورکول کیږي چې پخوا تر دې افغان پانګوالو د دوی فعالیتونو ته د ځمکو له نشتوالي شکایت کاوه. سره له دې چې حکومت پانګوالو ته د اسانتیاو د برابرولو خبر ورکوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان وایي چې حکومت په تیرو کلونو کې خصوصي سکتور ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
پراپور کې مو اوریدل چې په کابل کې پر څه باندې شپږ سوه جیري په مځکه یو صنعتي پارک جوړیږي. په ننګرهار کې یو شمېر صنعتي پارکونه جوړ شوي خو پانګوالو تر اوسه پکې کارخانې نه دي جوړې کړي. دوی وایي چې غټه ستونزه یې دا ده چې برېښنا نه لري. شاه محمود شینواري له جلال آباد نه پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
په ننګرهار کې یو شمېر پانګوال وایي له تیرو څو کالو راهیسې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا آیسا په ګډه دې ولایت کې صنعتي پارکونه جوړ کړي، خو د برېښنا د نشتون له امله دوی نشي کولای چې هلته خپل فعالیت پیل کړي. دوی وایي اوس مهال په شیخ مصر کیمپ کې دوه پارکونه او د حصار شاهي په دوسرکۍ سیمه کې یو پارک جوړ شوی. ځینو ته ځمکې هم ویشل شوي، خو تر هغه چې د برېښنا او امنیت ستونزه نه وي اواره شوي دوی د کارخانې د جوړولو تکل نشي کولای.
سره تر یو هده پورې مخکې تری خو تر اوسه پورې لا خلاصه شوې نه ده. د سرشهي صنعتي پارک چې دی هغه برق ستونزه لري، ښه سړکونه یې او کلزیشن یې حل دی. یو بل صنعتي پارک چې د قالینو دی هغه هم په شیخ مصری کې هغه به هېڅ شم نه. نو دغه سهولتونه نه ایجاد باعث دی ګرځېدلی دی چې هلته فابریکې لاړ نه شي.
لوړه پیمانه دی باندې جریب څلوېښت زره ډالر قیمت ایښی چې دا د صنعتکارانو د موجوده توان څخه لرې ده او اقتصادي زیربناوې چې برق تر ټولو مهم ده تر اوسه هلته برق وړل شوی نه ده.
په ننګرهار کې برېښنا ریاست مشر انجینر محب الرحمن مومند پانګوالو دا ستونزه پر ځای ګڼي. نوموړی ډاډ ښکاره کوي چې دوی به د یو ایس آی ډی په مرسته به په راتلونکو دوو کلونو کې د صنعتي پارکونو لپاره د برېښنا ستونزه اواره کړي.
د یو سل درې میلیونه ډالرو په ارزښت یو پروژه عملي کیږي چې یو سبسټیشن به جوړیږي. دغه مرکزي سبسټیشن به کونړ ته هم برېښنا ورکوي، لغمان ته هم ورکوي. د هغې نه به نوي میګاواټه برېښنا چې یو سبسټیشن موږ لرو په حصار شاهي کې هغه ته به انتقالیږي چې څلوېښت میګاواټه به فعلاً لپاره په 2014 لسم کې حصار شاهي د پارک په وخت ورکول کیږي. او نور به د یو سیډي شرط دا چې د برېښنا شرکت په ذریعه باندې به هغه موجوده ولسوالۍ چې د تورخم په لیکه باندې پرتې دي چې تعداد یې ولسوالۍ ته رسیږي دوی ته به توضیح کیږي.
د یو شمېر پانګوالو په خبره ننګرهار د صنعتي فابریکو لپاره یو مناسب ځای دی او که چیرې په دې ولایت کې د برېښنا او امنیت ستونزه اواره شي نو یو شمېر هغه تولیدي فابریکې چې د همدې ستونزې له امله خپل کارونه تړلي وو هغوی به هم بیرته په فعالیت پیل وکړي. دارنګه دوی وایي د تولیدي فابریکو په پراختیا سره به ګڼو ځوانانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي.
ستاسو له پیغامونو نه
تاریخ محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاټکو د سربند کلي نه په تماس کې یم. زمونږ د خیوې ولسوالۍ د ژړی بابا د پل د جوړېدو تضمین دی ونیول شي، ځکه چې اوس د کونړ د سیند نه ویاله جوړه شوې ده. زه په ټولو موسساتو او د افغانستان په ټولو چارواکو باندې غږ کوم چې زمونږ د ژړی بابا مار پل د جوړ کړي. وسلام او احترام.
زه د کابل د ولایت د سروبي د ولسوالۍ د سرچینو کلینا تاسو سره خبرې کوم. مونږه باندې سیلاب راغلی او نه میاشتې کېږي چې د مونږه غور څوک نه کوي، نوم څوک غم کوي، نوم څوک اندېښنه کوي، او سیند را باندې راسپور ده، دیوالې سینادي نشته، د مونږه کډې بار دي. مونږ نه انتخاباتو ته خوشحاله یو، او نه انتخابات کوو، او نه بکسه راشي، او نه مونږ بکسه غواړو، او نه رایه چاته ورکوو، ځکه چې مونږ کورونه سین وړي، مونږ هسې په مرګ حساب یو، مونږ ته چا نه سینادي دیوال وو او نه چا د مونږه غم وکړو. سلام
اوریدونکو، شکایت کوه که په سیمه کې بیا رغونه ونیسي، په دویم ځلي انتخاباتو کې